السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوام کې چې د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې نن د افغانستان د ټولو سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. دغه راز اوري چې رپورټونه وایي چې د افغانستان په شمال کې جنرال دوستم پر خپلو پلویانو وسلې ویشلې دي. دا موضوع هم تعقیبو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې ایران د غنی شویو یورانمو د تولید ځنډولو ته تیار دی او دا ښایي پر تهران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو نرمېدو ته لاره هواره کړي. په بغداد کې نن د شیعهګانو په جومات کې انتحاري حمله وشوه چې لږ تر لږه اووه تنه پکې وژل شوي، خو دقیق ارقام لا نه دي څرګند. یو شمېر خبري رسنۍ وایي چې د مړو شمېر 15 دی. خو له دې مخکې د افغانستان د سیاست مهم خبرونه چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د دې ست خبرونه زه جمیله ظریف وړاندې کوم. ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په خپل وخت د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په هکله ډاډ ورکړ. د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکې د جمهور رئیس لخوا د بشر د حقونو د کمیسیون د نوي غړو له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په خپل وخت د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په هکله ډاډ ورکړ او ویل چې طالبان هم کولای شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړي نن د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره په خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اساسي قانون د هیواد هر وګړي ته په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پانځیو کې د ګډون حق ورکړی. کرزي دغه څرګندونې افغان ځواکونو ته د ټولو پوځي عملیاتو د مشري د سپارلو له غونډې وروسته وکړې. په دې غونډه کې چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم ګډون کړی و، هغه وویل دا مهال افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي.
لس کاله مخکې افغانستان ملي امنیتي ځواکونه نه درلودل. 15 کاله مخکې دا ځواکونه د دوی د نننۍ تشکیلي یو برخه و، خو موږ بیا د دې شاهدو چې له ډیرو پیچلو حملو سره په چټکۍ او مهارت برخورد کوي، د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکوي او د افغانستان د خلکو ساتنه کوي.
که څه هم افغان ځواکونه د درنو وسلو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي، خو چارواکي ډاډ څرګندوي چې د مسؤلیتونو اخیستلو ته بشپړ چمتووالی لري. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې چې د ولسي جرګې غړی محمد محقق ترې روغ و، درې تنه مړه او شاوخوا 13 تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د کابل ښار د کارتیسې په مربوطاتو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې شوې ده. جنرال زهیر وایي چې په ټپیانو کې شپږ تنه د محقق ساتونکي هم شامل دي. د بشر د حقونو مدني ټولنې شبکې د جمهور رئیس لخوا د بشر د حقونو د کمیسیون د نوي غړو له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې شبکې مسؤلین ادعا کوي چې د بشر د حقونو د کمیسیون نوي غړي ګوندي تړاوونه لري. د مدني ټولنو د شبکې مشر محمد نعیم نظری له جمهور رئیس نه وغوښتل چې په خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشر حقونو شبکه له ولسمشر کرزي غواړي څو د بشر د حقونو کمیسیون لپاره د نوو کمشنرانو د ټاکلو په برخه کې له سره کتنه وکړي.
ولسمشر کرزي د تیرې دوشنبې په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمر کاري دوره وغځوله او نوي کمشنران یې ورته وټاکل. چارواکي وایي دغه کسان د وړتیا او تجربې په اساس ټاکل شوي دي. او په کندهار ولایت کې د ایساف ځواکونو یو بي پیلوټ الوتکه رالویدلې ده. د کندهار ولایت د ولی وین جاوید فیصل وایي د الوتکه په معروف ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له امله لویدلې. طالبانو ادعا کړې چې دا یې ویشتلې ده، خو چارواکي یې ردوي. له کندهار په یو بل خبر کې راغلي چې ایساف ځواکونو د دې ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې 8 تنه ماین خښونکي وژلې دي. جاوید فیصل وایي دغو کسانو ماینونه خښول چې ایساف ځواکونو حمله پرې وکړه او وی وژل. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیدر ته وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې ایران د غنی شویو یورانیمو د تولید ځنډولو ته تیار دی او دا شایي پر تهران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو نرمېدو ته لاره هواره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د کویت له خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. لاوروف ویلي چې ایرانیانو پر تر ټولو عمده مسله موافقه کړې او هغه دا چې تر 40% پورې د یورانیمو د غنی کولو د پروسې ځنډولو ته چمتو دي. خو لاوروف دا په دقیق ډول نه ده څرګنده کړې چې د دغه مسله مقاله د تایید لپاره په څو ډول معلومات ترلاسه کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پرمختګ داسې یو اساسي اقدام ته لار خلاصولی سي چې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ به لانجه کمه کړي. نن له غرمې وروسته په بغداد کې د شیعګانو په جومات کې انتحاري حمله وسوه چې لږ تر لږه اووه تنه پکې وژل سوي، خو دقیق ارقام لا نه دي څرګند او یو شمېر خبري رسنۍ وایي چې د وژل سویو شمېر 15 دی. د فرحت فلاح په نوم د بغداد د پولیسو یو مامور چې د چاودنې سیمې ته نږدې و رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې حمله پر هغو خلکو وسوه چې د لمانځه لپاره مسجد ته راروان وو. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا متحدو ایالاتو او د روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په شمالي ایرلند کې د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. ولسمشر پوتین وویل چې دواړه لوري غواړي چې په سوریه کې د خلکو وژل کېدل او وینه تویدل بند شي، خو دوی وویل چې په نظریاتو کې اختلافات شته. جمهور رئیس باراک اوباما هم ورته خبره وکړه او ټینګار یې کړی چې روسیه او امریکا دواړه غواړي چې له دې ډاډه سي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه کار نه اخیستل کېږي. دا وایي موږ د مسایلو په اړه بیلابیل نظرونه لرو، خو د تشدد په کمیدو او د کیمیاوي وسلو په خوندي کېدو کې موافق یو او غواړو چې دا ډار ترلاسه کړو چې کیمیاوي وسلې نه کارول کېږي او پراختیا نمومي. موږ غواړو چې که امکان ولري دا مسأله له سیاسي لارو حل شي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دواړو مشرانو خپلو استازو ته دنده سپارلې چې د سوریې د حالاتو په اړه په ژنیوا کې د نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره کار وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما به نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وګوري. د ترکیه پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې عملیات پیل کړي او لسهاو تنه د حکومت ضد مظاهرو کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن وویل چې لږ تر لږه 25 تنه په انقره او زیات شمېر نور په استانبول کې ونیول شول. د ترکیه یو ټلویزیون ان ټي وی ویلي چې پولیس د چپ اړخو ډلو په هغومشانو پسې ګرځي چې شاید د چارواکو په باور د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نشتی تحریک کړی وي. په ترکیه کې څو اونۍ وړاندې خلکو د استانبول ښار په ګیزه پارک کې د وست ساختماني پروژې په خاطر د ونو د پرې کولو پر ضد اعتراضونه پیل کړل. او د قزاقستان محکمې پر یوې ښځې چې خپل د بنی 12 کلن زوی د انتحاري حمله لپاره تیار کړی و د وو کلونو زندان حکم وکړ. دا ښځه 13 کلنه ده او محاکمه یې تړلو دروازو شاته تر سره شوه. دا ښځه نن د محکمې لخوا د تروریزم لپاره په تبلیغ او د یو ماشوم په شکنجه محکومه شوې ده. رپورټونه وایي چې د دې ښځې خاوند تیر کال له تروریزم سره د مبارزې په عملیاتو کې د پولیسو لخوا وژل شوی و. او اوس د افغانستان د څولو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 12 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټ 12 آسمان شین. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټ 40 آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټ 40 آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټ 19 آسمان شین. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټ 20 آسمان شین.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ټولو سیمو امنیتی چارینن افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. ولسمشر کرزی په دې اړه په خپل څرګندونو کې له نړیوالو غوښتل چې افغان ځواکونه په خټو غتچیس او سنبال کړي.
افغانستان یو ځل بیا له خپل نړیوالو همکارانو څخه غواړي چې له منطقي واقعیتونو او موجودو تهدیدونو سره متناسب د افغانستان د امنیتی او دفاعي قواو تجهیز ته اساسي توجه وکړي.
د دفاع وزارت وایي چې د اکثر سیمو عملیاتي مشري هم له دې وروسته افغانان کوي او له ځینو ستونزو سره سره به بیا هم توانیږي چې دا ځواکونه امنیتي چارې په خطو سنبال کړي.
له دې وروسته به ټول عملیات مستقل زمونږ امنیتي ځواکونه کوي، رهبری به په خپل کوي.
رپورټونه وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان په شمال کې په خپلو پلویانو وسلې ویشلې دي. دا موضوع هم تعقیبو. دغه راز دا هم اوري چې نن د کابل په کارته سي سیمه کې د ولسی جرګې د غړي محمد محقق د موټرو پر کاروان باندې چاودنه شوې چې درې کسان پکې وژل شوي دي. دا نور رپورټونه سربېره په چک کې د دې هیواد د صدر اعظم د استعفا او د هغې د استعفا د لاملونو په اړه هم رپورټ اوري. ازادي او اوریدونکو په 19 پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د ازادي راډیو په ویبسایټ ازادي راډیو ډاټ کام یا ډاټ اورګ باندې هم په مستقیم ډول واورئ. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري په رسمي ډول وسپارل شوه. په دې اړه نن په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې ولسمشر کرزي د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو د ناټو سره منشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان برخه اخیستې وه. ولسمشر کرزي په خپله وینا کې ویل چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ ده او د ډېرې قربانۍ په ورکولو ترلاسه شوې ده. د ناټو سره منشي ویل چې په افغانستان کې به د دوی د ماموریت بڼه بدله شي خو له افغان ځواکونو څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو مشري ترلاسه کړه چې لا هم په دې هیواد کې له امنیتي پلوه ډېرې ستونزې او اندېښنې شته. په دې اړه د سه شنبې په ورځ په جوړو شوو مراسمو کې ولسمشر کرزي دا د افغانستان لپاره یوه لویه بریا وبلله او وویل چې افغان او بهرني ځواکونه د دې بریا د ترلاسه کولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ولسمشر کرزي وویل چې له خپلې خاورې څخه دفاع د افغانانو او امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی او ډاډ سرګند کړ چې افغانان له خپلو امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه ملاتړ کوي.
افغانستان یو ځل بیا له خپلو نړیوالو همکارانو څخه غواړي چې له منطقي واقعیتونو او موجودو تهدیدونو سره متناسب د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو تجهیز ته اساسي توجه وکړي. موږ د افغانستان خلک خپل ځان مکلف بولو چې له ټولو ملي امکاناتو په استفاده د خپل هیواد ځمکني او هوایي قواوې مکمل تجهیز کړو او په مډرنو او معاصرو وسایلو یې تجهیز کړو.
افغان امنیتي ځواکونو ته له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو لومړی پړاو د 1990 لمریز کال د سرطان په میاشت کې پیل شوی و. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه او په ښه ډول پر مخ بوزي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د څلورو پړاوونو لسپارلو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډیر ښه شوی دی. په عین حال کې د ناټو سرمنشي اندروس فوګ راسموسن دا د افغانانو لپاره ویاړ وباله او ویل چې نړیواله ټولنه په تیر ناټو بل افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي.
From 2015 a new chapter will begin. We need to
دای وی له 2015 میلادي کال وروسته یو نوې فصل پرانستل کیږي. مونږ اړتیا لرو چې پرمختګونه وساتو او زیات کړو. ناټو تیار ده چې په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. له خپل ملګرو سره یو ځای د یو نوی ماموریت د ترسره کولو پر طرحې کار کوو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی څخه ملاتړ دی. مونږ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د اوږدې مهال ملاتړ لپاره هم له نړیوالې ټولنې سره په پراخو هڅو کې خپل رول ترسره کوو. خو ښاغلی راسموسن ټینګار وکړ چې افغان چارواکي باید له فساد سره د مبارزې ښې حکومتداري د بشري حقونو د رعایتولو او د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشري لسپارلو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رول د ملاتړې بڼه غوره کوي. خو د ناټو سرمنشي وویل چې د اړتیا په صورت کې بالا افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې هم مرسته وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د مهال څه باندې 3.5 لک ته رسیدلی خو امنیتي مسؤلانو تل ویلي چې د تجهیزاتو له درکه له ستونزو سره مخامخ دي په تیره د هوایي ځواکونو په برخه کې.
له نسیم شفق څخه مو اوریدل چې نن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو د عملیاتو مشري او د امنیتي چارو ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاره. د دې او دا چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دغه مسؤلیت اخیستلو لپاره څومره چمتو دي په دې اړه نوریاس نوري د دفاع د وزارت د وین له مرستیال جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلي وزیري په پیل کې افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرتابه د لیک پړه ویل.
د ماریبوی عملیاتو انتقال په مکمله توګه افغان امنیتی ځواکونو ته انتقال شو. لدی وروسته به ټول عملیات مستقل زمونږ امنیتی ځواکونه کوي، رهبری به پخپله کوي او پلان گزاری به پخپله کوي او ټول عملیات به پخپله کوي او یوازې پاتې شو د انتقال پروسه. هغه 15 مرحله د انتقال پروسی پاتې ده چې هغه په دې نږدې وختو کې د جوراب جمهور رئیس لخوا اعلان شي، او هغه هم په دې نږدې وختو کې به انشاءالله د سکل کال تر اخره پورې به هغه هم پای ته ورسیږي.
وزیر صاحب، یعنې تاسو وایئ چې یوازې د عملیاتو مشري په بشپړه توګه افغانانو ته سپارل شوې، بلکې په بشپړه توګه امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته نه دي سپارل شوي؟
خبره داسې ده چې پخوا ټول عملیات تقریبا عملیاتونه به د ناتو د ځواکونو سره یو ځای اجرا کېده، د انتقال د پروسې سره یو ځای. مونږ په دې باندې پایل وکړ چې د عملیاتو قومانده په خپل لاس کې واخلو. تاسو ته معلومه ده چې څو وخت مخکې مونږ اعلان کړی و چې 90% د عملیاتو قومانده زمونږ په خپل لاس کې ده او مونږ یې مستقلانه اجرا کوو. سر لنن ټول د عملیاتو قومانده، رهبری، پلان گذاری، دا ټول زمونږ امنیتی ځواکونه په خپل باندې کوي. که په کومه برخه کې ضرورت وو مونږ به د ناتو نه مرسته غواړو، هغه هم په عملیاتي برخه کې نه، په ځینو برخو کې به درنه مشوره غواړو. د ځینو خلکو په دې باندې فکر دی چې د انتقال پروسه کاملا پای ته رسیدلې ده، هغه داسې نه ده. 15مه مرحله د انتقال پروسه پاتې ده، هغه انشاءالله زر اعلانیږي، د محترم جناب جمهور رئیس لخوا نه اعلانیږي، او هغه به هم په ډیر کم وخت کې پای ته ورسیږي.
وزیر صاحب، دغه د 15 نوي ولسوالیو چې ذکر شوي دي، یعنې په دې معنا چې په دغو 15 نوي ولسوالیو کې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي، نه امنیتي مسؤلیتونه؟
کاملا خبره دا ده چې په هغې کې به بهرني ځواکونه تر اوسه که کوم ځای کې موجود د ولری باغې کې شته ده. وګوره کله چې 15مه مرحله اعلانېږي، هغه سیمې چې د انتقال پروسه پکې نه ده اجرا شوې، هغه به هم هلته د انتقال پروسه اجرا شي. تاسو ته معلومه ده چې 3-4-5 ورځې مخکې د انتقال د پروسې 4مه مرحله کاملا پای ته ورسېدله. اوس 15مه مرحله چې کله اعلان شي او په دې ډېر نږدو کې اعلانېږي، په هغې باندې به پیل وشي، او هغه سیمې کې چې انتقال پروسه نه ده اجرا شوې، هغه به اجرا شي. مګر د ماریبوي فعالیتونو ټوله قومانده، ټول فعالیتونه، پلان ګذاري به افغان امنیتي ځواکونو ته انتقال شوه. له دې وروسته مونږ ټول عملیات په خپله باندې مستقلانه اجرا کوو.
داسې انتقادونه همشته چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې په بشپړه توګه په افغانستان کې د عملیاتو مشري واخلي. د لوجستیک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، دغه راز درنې وسلې نه لري، هوایي ځواک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې آیا وبه کولی شئ چې دغه عملیات مستقلانه مخته یوسئ؟
زمونږ امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه ملي اردو یا وسلوال پوځ، هغه د 2 یا 3 کالو مخکې سوال پوز نه ده. اوس مونږ پورا ډاډمن یو چې مونږ په خپل باندې د خپل هیواد امنیت ټینګولی شو، ماریبوي عملیاتونه په خپل باندې کولی شو، پلان گذاري په خپل باندې کولی شو، لوجستیکي کمالاتو لپاره مونږ ترتیبات نیولی هغه کولی شو. په ځینې برخو کې به مشکلات وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، لکه هوایی پوز او په ځینې انجینري ملزمو یا سامانونو په برخه کې به مشکلات وي، خو په هغې باندې هم کار پیل شوی دی، او هغه امید دی چې د 2014 کال تر پایه پورې، کله چې نړیواله ټولنه ټوله د افغانستان نه وځي، تر هغې پورې په هغې باندې هم مونږ بریا ترلاسه کړو او هغه ستونزې هم حل کړو.
د دفاع د وزارت د وین مرستیال جنرال دولت وزیری و چې افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو د عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته د سپارل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. دوستانو، رپورټونه وایي چې د افغانستان په شمال کې جنرال عبدالرشید دوستم خلکو او خپل پلویانو ته وسلې ویشلې. دا وسلې په داسې حال کې ویشل کیږي چې افغان مقامات نن وویل چې ټول امنیتي چارې او د غراس د امنیتي د پوځي عملیاتو مشري به له دې وروسته افغانان کوي. همدا شیبه له مزار شریف څخه زموږ همکار لطیف سحاک را سره د تلیفون په لیکه کې دی. سحاک صاحب، کلمره دا راته وایي چې څومره دقیقه ده دا موضوع چې د جنرال دوستم لخوا وسلې ویشل شوي؟
سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. د جوزجان ولی محمد عالم سعی او همدارنګ د جنبش ګوند یو ویان کې انجا کارګر دواړو دا خبره تایید کړې ده چې په ځینو ولسوالیو کې جنرال دوستم وسلې ویشلې دي. د جوزجان ولی وایي چې دا وسلې د قدرت د بقا لپاره د جنرال دوستم لخوا ویشل شوي دي، او که دا ویش ولسمشری ټول ټاکنو ته خنډونه جوړ کړي، او همدارنګه د دې باعث بشي چې خپلمنځي جګړې په شمال کې یو ور بیا پیل شي. اما د جنبش دا وایم چې کارګر وایي چې دا وسلې ډېرې کمې دي، تعداد ډېر کم ده، او جنرال دوستم ته دې په موخه ویشلي دي چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. نوموړی وایي چې په دې وروستیو کې د جوزجان ولایت امنیت خراب شوی و او په ځینو خلکو باندې د دې لپاره دا وسلې جنرال دوستم ویشلي دي چې هغوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي.
سحاک صاحب، هلته بیا په دغو ځینو ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي؟ آیا د امنیت ساتل د هغوی مسؤلیت دی او که دغه شان هر څوک به شخصي خپلې وسلې ویشي، په دې اړه افغان مقامات هلته امنیتي ارګانونه څه وایي؟
او مانم د په شمال کې د څو مهم شاین خل وجود له مرستيال سره په دې اړه خبرې وکولې. نو موږ ویل چې مزد دې وسلې ویشنه ما خبر نه یم، ما دا پر ډیر وسیله ډول ویشل سی ویني دي، یعنی په کار ډول هم ویشل سی ویني دي. زه ته خبره ما نو موري ویل کې په کوم له سوالې کې ویشل سی په خلکو باندې نو مونږه په رسمي ډول ته خبر نه یو. احمد جلجان ولی وایي دا یو غیر قانوني او خلاف کار ده، او دې باید مخنیوي وسی. نو موري د افغان دولت نه غواړي ترڅو دې کار نه مخنیوي وکړي. کله بیا په خبره د جلجان دی ولی په خبره وایي چې لمر راي قرباني به زه ما چې دې وسلې په ویش سره به مونږه یې چې کوی دې خیر له وسلوالو کسانو له خوا به وشل کیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. لطیف سحاګ و چې د هغه په وینا د جنرال دوستم لخوا په یو شمېر ولسوالیو کې وسلې ویشل شوې دي. د غرض د جنرال دوستم یا وایان دا خبره تایید کړې هم ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسمشر حامد کرزی په قطر کې طالبانو ته د دفتر لپرانستلو سره موافقه کړې، خو وايي په قطر کې پیریدونکي د سولې مذاکرات باید ډیر ژر هیواد ته انتقال شي. نوموړي دا خبره د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلي کرزی همدارنګه د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې د تروریزم په لمنځه وړلو کې مؤثره ګامونه پورته کړي. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورت لري.
جمهور رئیس کرزی هغه راپورونه رد یا تایید نکړل چې ویل کیږي نن په قطر کې طالبانو ته رسمن دفتر پرانستل کیږي، خو ویل دا دفتر کنن پرانستل کیږي او که سبا د ور سره موافق دی. جمهور رئیس حامد کرزی ویل د لومړی غختل چې له طالبانو سره د سولې خبرې دي په افغانستان کې پیل شي، خو د ځینو بهرنیو هیوادونو په غوښتنه په قطر کې د پروسې پیلېدو ته غاړه ایښي. نوموړي ویل په بهر کې د دې دفتر د پرانستل کېدو په اړه اندېښنه ده چې د سولې په پروسې کې بهرني لاسونه داخل دي. هغه ویل له همدې امله باید په قطر کې د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ پیلیدونکي د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره افغانستان ته انتقال شي.
لمن یم چې د دفتر له پرانستلو سره کنن پرانستل کیږي او که سبا د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. همداراز لمن یم چې په قطر کې د سولې د مذاکراتو له پیلیدو سره مذاکرات او د سولې د پروسې ټول جریان ژر تر ژره زموږ هیواد افغانستان ته انتقال شي.
الجزیره تلویزیون راپور ورکړ چې ټاکل شوی په قطر کې طالبانو ته دفتر نن پرانستل شي، خو خپل طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلینو هم ویلي ټاکل شوی دغه دفتر په نږدې راتلونکو کې پرانستل شي. په خو به افغان دولت ویل تر څو طالبان رسمان اعلان نه کړي چې افغان دولت سره مذاکراتو ته چمتو دي، دوی د دفتر له پرانستلو سره به موافقه ونه کړي. خو د سه شنبه په ورځ ښاغلي کرزی ویل د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره دوی کوم مخکله مخې شرط نه لري، خو دوی له طالبانو سره خبرو ته ځینې اصول لري. دغه په وینا دا اصول دا دي چې د سولې خبرې د ژر تر ژره افغانستان ته انتقال شي، دا خبرې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو سبب شي او له هغې څخه د کوم بل هیواد د وسیلې په توګه کار نه اخلي. جمهور رئیس کرزی افغان ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال پاړه په جوړ شوی غونډه کې د پاکستان له نوی صدر اعظم څخه وغوښتل چې له ترهګری سره په مبارزه کې مؤثره ګامونه پورته کړي.
ارزومندم حکومت جدید پاکستان
هیله من یم چې زموږ د ګران ورور ښاغلی نواز شریف په مشرۍ چې غنی تجربې لري د پاکستان نوی حکومت د ترهګری د زالو د لمنځه وړلو لپاره ابتکاري او مؤثره ګامونه پورته کړي. افغانستان په دې برخه کې له بشپړې ژمنتیا سره همکاري ته چمتو دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ ملاتړ او له هغې څخه د یوې الې په توګه کار اخیستل د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر خلاف کار دی. تر اوسه طالبانو نه ده منلی چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي او مخامخ له امریکا سره خبرې کول غواړي. بلخوا په دې پروسه کې د پاکستان رول مهم دی چې ځینې کتونکي د دې هیواد همکاري ته د شک په سترګه ګوري.
په کابل ښار کې نن د ولسی جرګې د غړي محمد محقق د موټرو پر کاروان د من چودنو شو چې درې کسان پکې وشل شول. د کابل امنیتي مسؤلانو یمایند سرک پر غاړه خښ شو. خپل ښاغلی محقق ته پکې ځان نه دی رسیدلی، خو د نوموړي د شپږو ساتونکو په ګډون دېرش تنه پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هم چا نه دی پر غاړه اخیستی. معصوم ایون او د موضوع تفصیل.
که د کابل شار په یو څنډه کې افغان ځواکونو ته د ټول پوځي عملیاتو د مشري د سپارلو مراسم ترسره کېدل، خو د دې شار لویدیځ څنډه بیا یوې چاودنې ولړزوله. د کابل امنیتي مسؤلین وایي د درېیمې کارتې په سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی مین هغه وخت وچاودي چې له سیمې د ولس جرګې د غړي محمد محقق موټر نه تیرېدل. د کابل د امنیه قوماندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال ظاهر د چاودنې په سیمه کې خبري اعلان وکړ چې خپل محقق ته په چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی، خو درې تنه پکې وژل سیوی او دیرش نوشته پیاندی.
زمانی که موتر استاد محقق با محافظین شان از سرک فرعی واقع
کله چې د استاد محقق او ساتونکو موټرونه په دریمه کارته کې د بشری حقوقو د دفتر لمخې تیرېدل، د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی ماین پر وچاو دی چې د ساتونکو روسي موټرې ځانمن سوی دی. درې تنه وژل سوی او دیرش ژوبل سوی، چې شپږ تنه ژوبل سوی کسان د محقق ساتونکو او څلورویشت ولسی خلک دی.
د عیني شاهدانو په خبره چې چاودنه ډیره زوروره وه او د چاودنې په لیرې فاصله کې هم د کورونو او دوکانونو دروازې او هندارې ماتې کړې دي. د مایندې چاودنې انسانانو ته د ځان رسولو تر څنګ په ونو کې ناست مرغان هم وژلي وه. په سیمه کې یو عیني شاهد د سترګو لیدلی حال له خبریالانو سره داسې شریک کړ.
ما د نزدیک کې یو خدای کې از مامورین نهایي شش هستیم که اکسدای تجار
زه د شپږمې ناحیې مامور یم او د چاودنې سیمې ته نږدې وم. چاودنې د پولیسو یو رینجر موټر ویجاړ کړی و او شاوخوا یې درې څلور تنه پراته وه. وژل شوي کسان مې نه دي لیدلي، خو څلور کسان چې ژوبل وه یوه پکښه ښځه وه او امنیتي کسانو په موټر کې یوړه.
دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې درېیمه حمله ده. لومړی د وسلوالو کسانو ډله ییزه حمله وه چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بهرني ځواکونو پر یو مرکز وسوه. دوهمه ځان وژونکې حمله چې د سترې محکمې په دروازه کې وسوه، اوولس کسان پکښې ووژل شوه او نه دېرش کسان نور پکښې ټپیان شوه. په کابل ښار کې د دارنګه حملو دوام خلک اندېښمن کړي دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د زابل مېرمنې وی په دې ولایت کې هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. دوی وایي د همدغې روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله زیاتې مېرمنې د اولاد د زیږولو پر مهال مړې کېږي. زموږ همکار سید شاه سقیم پر رپورټ لري.
زابلې خځې وایي د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او یو وړه ناروغي هم کولای شي د دغه ولایت د ښځو ژوند وګواښي. دوی وایي له لیرې پرتو سیمو څخه ناروغان د لارو د خرابېدو له امله تر ښاره نشي راتلی او د مرکز اوسېدونکي ښځې که تر روغتونه پورې هم لاړه شي، هلته یا نه درملنه په ښه توګه کېږي نه هم د هرې ناروغۍ درمل پکې پیدا کېږي. د زابل د ښځو په خبره په دغه ولایت کې زیات وخت په ولایتي روغتون کې د امکاناتو له نیستۍ مېرمنې د اولادونو د زیږولو پر مهال مري. بي بي هاجره او زرمینه د زابل له هغو مېرمنو څخه دي چې په خبره یې د روغتیایي اسانتیاوو نشتون ډېرې ځورولې دي. دوی وایي مرکز دې د زابل ولایتي روغتون په پښو ودروي او د روغتون ډاکټران به بیا د دوی غم وخوري.
د پاره د خدای په کور کې نسمن یو کې نسمن نه وای، خو موږ به کور ته کابل یګانې راوستلې وای، پنځه زره به مور کړې وای، خپل اولادات به پکړې وای. نو خو نه لرو چې شپه خانه ته ځغلو دا غږی را سره وسی چې دوا یې مکله په یو مر سره
چیرې وزارت د دې سره د بودیجې کوو کوجه او دې ته دوا راوي. نو دې به په کوم اندازه باندې نسی کولای چې دې مرزان سره کوم.
د زابل د ښځو چارو رئیس صدیقه جلالی وایي په دغه ولایت کې ډېری ښځې دومره وس هم نه لري چې ځانونه تر ولایتي روغتون پورې ورسوي. دا وایي له دغه مېرمنو سره باید تر نورو ډېره نیکي وشي او پر وخت یې د رنځ درملنه وشي.
قانمان د شپخانه څخه بعضی مشکلات لري نو زما د شپخانه څخه داسې تقاضا ده چې دغه خوند چې کوم دی هغه خوند چې پیږي چې دی بي وسه دي نقصه په بازار کې نشي اخیستلی هغه خوند ته دی د دې کومک وکړي د شپخانه لخوا څخه دي دوا
د زابل د ولایت روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتین هم مني چې په روغتون کې دومره امکانات نشته چې د ولایت د ټولو ناروغو ښځو درملنه په سمه توګه وکړي دی پړه پر مرکز وراچوي چې بودیجه کمه ورکوي او هغه هم پر وخت نه ورکول کیږي
د نورمال په برخه کې ستونزې ډېرې لرو ځکه تر اوسه پورې موږ ته بودیجه نه ده راغلې د مرکز څخه موږ ولې د دوا په باره کې موږ فوق العاده مشکل لرو او هغه هم د بودیجې د فقدان له کبله تر اوسه پورې موږ ته بودیجه نه ده راغلې دا چې موږ چلیږو دا په تیرو کلو باندې چلیږو